نو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو سه اسمت څاروان هر کله کوم دا خبرونه هم په خبرونو پیلو د افغان شزو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري د طالبانو له لوري د جنو پر تیبیز دکړو د بندیز په خبرګون کې ویلي چې طالبانو په چیرو درو کلونو کې د افغانانو غوښتنو او د نړیوالو فشار ته غوښ نه دی نیولی او د جنسیتي تبعیض پالیسي ته په افراطي ډول زور ورکړی دی. د همداراز ویلي چې طالبانو جنیا او شزې له زده کړو کار او په ټولنه کې له حضوره منع کړي او حتی دا اجازه یې ورڅخه اخیستي چې په لوړ ږغ د خلکو په وړاندې خبرې وکړي. اغلی امیری په یو پیغام کې چې تیره شپه یې پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې خپور کړی د طالبانو نوي پریکړې ته په اشاره لیکلي دا نوې تګلاره چې ښځې او نجونې له طبي انستیتیوتونو څخه منع کوي د ښځو ژوند ته بشپړ ګواښ دی، ځکه چې هغوی له روغتیایي خدمتونو او په تېره بیا میندې د ژوند ژغورنې له طبي پاملرنې څخه محروموي. دا غیر انساني او له منطق څخه لري کار دی چې ښځو ته د طبي زده کړو اجازه ورنه کړي او ښځې او نجونې د نارینه ډاکټرانو لخوا له درملنې څخه هم منع وي. دغه تګلاره په هر مور هر نازېږېدلې ماشوم که هلک وي که نجلۍ او د افغانستان په راتلونکي باندې اغېز لري. د طالبانو د عامې روغتیا مرستیال وزیر د دوشنبه په ورځ د خصوصي طبي انستیتیوتونو رئیسانو ته اعلان وکړ چې د دوی مشر امر کړی چې نور طبي انستیتیوتونه د نجونو پر مخ بند کړي. د جرمني په خوانی صدر اعظم انګیلا مرکل د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف په پوځي عملیاتو کې د خپل هیواد ګډون یو سم تصمیم وباله. مېرمن مرکل پرون پنځشنبه د جرمني د پارلمان د یوې کمیټې غونډې ته دا خبره وکړه. په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف پوځي عملیات پر امریکا د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 میله حمله وروسته پیل شول او په افغانستان کې د امریکا او متحدانو پوځي حضور تر شاوخوا شلو کلونو وروسته د 2021 میلادي کال د اگست پر 1 پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته پای ته ورسید. مرکل لوړاندې د برابرۍ شوی وینا د لوستلو په مهال ویلي په هغه وخت کې یو معقوله هیله دا و چې په افغانستان کې به پوځي مداخله له دغه هیواده د تروریستي حملو د پلان مخنیوي وکړي. د جرمني پخوانی صدر اعظم زیاته کړه نړیواله ټولنه اوس په افغانستان کې په ټولو نورو هدفونو کې د قانوني حکومت له هڅونې نیولې د ښځو د حقونو تر مسایلو پوری ناکامه شوې ده. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په ورستیو کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې سلګونه افغانان نیول شوي دي. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو لخوا د کډوالو لپاره ګمارل شوي اتشه وایي چې په دغه ښار کې 800 افغانان نیول شوي دي. تیرونه د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو له اعتراضونو وروسته د پاکستان چارواکو ادعا وکړه چې ځینو افغان وګړو هم په دغو مظاهرو کې برخه اخیستی و. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP له افغانستان سره د اروپای ټولنې د تازه مالی مرستو هرکلی وکاوه. په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر د پنځشنبه په ورځ وویل چې اروپای ټولنې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ته 15 میلیونه یورو ځانګړي کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو بیان کې وویل مالی مرسته به له ځایي پرګنو سره مرسته وکوي چې طبیعي خطرونو ته چمتو شي او د اقلیم د بدلون د ویجاړونکو اغیزو په وړاندې مقابله وکړي. په سوریه کې د چین سفارت پرون پنځشنبه له خپل وګړو وغوښتل چې ژر تر ژره له سوریه ووځي. دا خبرتیا داسې وخت ورکول کیږي چې د یوې افراطي ډلې په مشرۍ وسلوالو د ولسمشر بشار اسد د ځواکونو خلاف خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په سوریه کې د چین سفارت په خپل خبرتیا کې ویلي دا مهال د سوریه په شمال کې وضعیت په خرابېدو دی او په ټوله کې امنیتي وضعیت لا خرابې شي. دغه سفارت د چین له وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له سوریه ووزي او له تجارتي الوتنو په استفادې خپلو کورونو ته ستانه شي. او د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې د اسرائیل دولت د غزې په جګړه کې د فلسطینیانو په نسل وژنې تورن کړ. دغه سازمان چې مرکزی دفتر یې په لندن کې دی ویلي چې له څو میاشتو یې د اسرائیلي چارواکو د څرګندونو او د پیښو له تحلیل وروسته دا نتیجه اخیستې ده. اسرائیل په غوسې دا تور رد کړی دی. اسرائیل وایي نړیوالو قوانینو ته درناوی لري او حق لري چې د حماس د افراطي ډلې د بریدونو په وړاندې د ځان دفاع وکوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژني.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو په سلامونو موزه فرشته صحه کار کلی کوم. خوشاله يم چې د نور بس د خبرونه کې یو ځل بیا زستاسو په خدمت کې يم. په دې ونی کې به د جنو د طبي انسټیټیوټونو پر بندیز باندې بحث وکړو. د چې د طالبانو د خوا په تیر څو ورځو کې نوې فرمان صادر شوې ده. یو دغه فرمان ته په ترڅ کې هغه انسټیټیوټونه چې طبي زده کړې مختبه ولې اول تن ډېر جنو یو خزینه حالت مصروفی ویل زده کړی کولی هغه وسه به له دغه زده کړو نه محروم شوی دی. په خبرونه کې راسره قدرمن میلمنی او د دغه انسټیټیوټونو محصلین هم شته دي. د نمخ کې چې بحث شروع کو تاسو ته غواړو چې په همدغه اړه زموږ همکار یو راپور چمتو کړي. فایل بل راپور نو کو بیا براو ګرځو بحث.
د طالبانو د حکومت لوري په طبي موسسو کې د جنونو د زده کړو د بندیز په وړاندې د خبرګونونو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په دې پریکړه د ښنه خودلې. په یو بیان کې چې پرون سه شنبه دغه سازمان پر وی پاڼه خبر شوې راغلي د طالبانو نوې فرمان چې د خزینه روغتي کارکونکو د روزنې مخنیسي به د هغه خزر لپاره چې په جبري توګه له روغتي خدماتو به برخې کیږي د غیر ضروري درد کړاو غاللو ناروغي او مړینو لامل شي ځکه چې د افغان خزو د درملنې لپاره به خزینه روغتي کارکونکو نوري ونوسي. په بیان کې راغلي دا داسې محل ده چې په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو د نارینه متخصصینو له لوري د خزینه ناروغانو درملنه منع کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې طالبانو په دې بندي سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په ورستۍ هیلو هم خاورې واړولې. دغه سازمان زیاته کړې طالبانو په افغانستان کې واقع تر رسیدو وروسته د کار زده کړو او عامه ژوند په ګډون په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګولي او په سیستماتیک ډول د ښځو حقونه نقض کړي. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي د ښځو د حقوقو فعالانی چې د طالبانو د دغه بندیزونو په وړاندې غږ پورته کوي هغوی او کورنۍ د طالبانو له لوري د فزیکي شکنجې په ګډون د نیولو له خطر وهلو ټکولو جبري ورکونې او د تبعیض پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې په یو اعلامیه کې چې د دې ټولنې په اکسپان خبره شوې د نجونو پر وړاندې د طبي موسسو د دروازو تړل د ښځو په وړاندې د سیستماتیک او توپیري چلند یو بل کړی بللې. دغه ټولنې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر ورځ د مخنیوي وړ ناروغیو له امله سلر ویشت میندې او یو سل وشپېته ماشومان مړه کیږي. د نجونو په طبي زده کړو بندیز د ښځینه ډاکټرانو د بشپړ محرومیت په معنا دی. د طبي موسسو یو شمېر ښځینه محصلینې وایي د طالبانو د پریکړې سخت ناهیلي کړي او د کړو په برخه کې ورستۍ هلی هم له لاسه ورکړي دي. د ننګرهار د طب پوهنځي یوې مخکنی محصلې لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو په لوړو زده کړو تر بندیز وروستۍ کورنۍ پریکړه وکړه چې نیمه طبي زده کړې وکړي خو د طالبانو د پریکړو له امله یې له شپږ کلونو زده کړو وروسته هم کوم سند نه دی ترلاسه کړی.
شپږ کاله کېږي چې زه په دې تحصیل کې مصروفه یم مګر ما هېڅ سند ترلاسه نه کوم او هېڅ زده کړې مې ونه شو کړلی چې زه یې پوره توګه ترسره کړم. نیمګړی پاتې شي هره هیله زموږ هره هیله او هر امیدم چې درلود ټول نیمګړی پاتې شوی.
په کابل کې د یو طبي انسټیټیوټ محصله چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبانو بلاخره په افغانستان کې زموږ په کوڅه امیدونه هم خاورې وړولې او موږ له زده کړو منع کړو چې دا د طالبانو سخت دریځي او دا د طالبانو دښمنۍ د ښځو په وړاندې په ډاګه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت روانه اونۍ د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د راپورونو له مخې په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله فرمان وړم ورځ یعنی دوشنبه د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له لوري د طبي موسسو استازو ته اعلان شوی دی. که څومره طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې په دغو طبي مرکزونو کې خزینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي خو په دې وزارت کې یو شمېر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه فرمان له مخې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړل شوې دي.
تاسو راپور واورید. بیرته هم خبرونې ته ښه راغلی. په خبرونه کې نن په دغه موضوع سره غږیږو چې په افغانستان کې د طالبانو د خوا وروستي څو ورځو کې نوی فرمان صادر شوی دی چې د دغه فرمان په ترڅ کې دوی د طبي انسټیټیوټونو د مشرانو سره په یوه غونډه کې هغوی ته ویلي دي چې سر د سېشنبې د ورځې چې د دسمبر دریمه کې ده په طبي انسټیټیوټونو کې چې هلته قابلګۍ د غاښونو پروتیز نرسنګ لابراتوار برخه په دغو برخو کې نجونو محصلینو په شمول نورو ډېرو نجونو هلته زده کړې کولې او استادانې درلودلې ښځینه استادانې په دوی بندیز ولګېده. بلخوا بیا طالب چارواکو تر اوسه د دې پرېکړې په اړه څه نه دي ویلي. او پرون هم د ملا هیبت الله خونزاده په مشرۍ په کندهار کې په همدغه اړه غونډه هم ترسره شوې ده چې په دې غونډه کې دوی څه ویلي دي لا معلومه نه ده. خو په افغانستان کې په وسینی وخت کې د 2021 کال په اګست کې کله چې طالبانو په افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړ د 2021 کال کې د نجونو پر مخ د درس یا د مکتب دروازې وتړلې. هغه نجونې چې د شپږم ټولګي نه پورته زده کړې کولې په هغوی د مکتب دروازې وتړلې. بیا 2022 کال د دسمبر په 24 دوی د یوې پرېکړې له مخې په د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز وضع کړ. او دغه ډلې همدارنګه له دې وړاندې د لومړنۍ دورې څخه په پورته دورو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی وو چې 1,104 ورځو په تېرېدو سره لا هم د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړلې پاتې دي او نجونې لا هم له درس او له زده کړو بې برخې دي. او دغه یو آخري چانس و نجونو پاره د زده کړو د پاره چې دغه هم د دوی د خو بند شو. دا چې افغان انجونې به نور څومره دغه غمونه غالي او دغه به د دوی پاینده او د دوی په هیلو باندې څومره ناوړی اغیز کوي نن ورځ هم دغه بحث ته به شکل ورکو. په دغه بحث کې را سره د افغان ښځو د حقونو فعال هر یوه میرمن غلی ولی میرمن ولواله دهقان را سره ده. او د خبرونې په ترڅ کې به درنې محصلین هم را سره شي. زموږ همکار کوشش کوي چې هغوی سره اړیکه وتړي. نو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست. هم خبرونې ته میرمن غلی ولی او میرمن دهقان خبرونې ته ډیر ښه راغلی. مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. میرمن ولی له تاسو به پیل کو. تاسو راته وایي چې دغه وروستی فرمان تاسو څنګه ارزوئ؟ څومره ناهیلي کوونکی و دغه فرمان؟
اول ما سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. ستاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې دغه فرمان که اول او که اخر موږ تاسو ته کتل موږ پیدلو چې دا راځي او دوی کوشش کوي چې دغه دوی په د دانش په ساته د پوهې په ساته دا کار فکر کاوه چې دا یو سیاسي حرکت دوی کوي چې اول مکتبونه وتړل په پسې پوهنتونونه وتړل او بل اخره اخري روزنه دغه د قابلګۍ او د طبي انسټیټیوټونو د شوز لپاره دا په داسې شکل وتړل. دا چې دا څومره ناهیلي کوي د اندازې به فکر کوم چې د تاثیرات به د زموږ تاسو پر نوي نسل د نجونو د شوز پر روحیات باندې بيخي به اندازې ډېر خراب تاثیر لري چې په دغه رقم په زغرده دوی د ټولنې نیم قشر په دغه رقم تبعیزي چلند سره کوي په دغه رقم یا د حقوقو څخه محروم کوي او بل دي چې کم مسولیت د احساس مسولیت وکي چې دوی ځان په چارواکي او دغه وای صلاحیت داروي هیڅ رقم بل دغه نور ته وړاندې کوي چې فرض دوی د خپل ژوند دغه جوني چې د مکتبو ته تللي د خپل ژوند سره کم نور مختبوسي دغه امکانات ځنی اخلي اخرین امکان هم ځنی واخستي بېل دي چې کوم مازرات وي بېل دي چې کوم حادثه پېښ شوی او بېل دي چې دوی کوم وضاحت او تشریح ورکي یو فرمان د بل فرمان په څیر صادروي او ټول د شوزو د محدودیتونو او د محرومیتونو لپاره او ټول خلک چې دوی فرضاً د افغانستان ټول خلک يرغمن نیول دي د هر کم لستړي او د مجبور ورته ناشتي او د ظلمونو د دوی څخه قبلوي نو زه نه کوم چې دا بدرسه مهاله پورې ادامه ورکړي خو تاثیرات ډیر جوړ ډیر عمیق او د ټولنې لپاره ډیر خطرناک معلومي شي.
ډیره مننه. بیرته به هم تاسو سره وګرځو. میرمن دهقان تاسو هم خبرونه ته ښه راغلی. تاسو کله چې دغه فرمان واورید د ښځو په برخه کې د نجونو په برخه کې تاسو څنګه ورزوه وروسته له دغه نورو د دوی دغه فرمانونو دغه لړۍ نور هم ادامه لري د دوی وروسته به د دوی نورې څه پرېکړي او آیا دا د دوی دښمني له افغانو ښځو سره څرګندوي دغسې فرمانونو سره چې دوی صادروي تاسو څنګه ورزوئ؟
السلام علیکم تاسو ته قدرمنې میلمنې ته او درنو اوریدونکو ته. زما په اند د دوی دغه داسې فرمانونه چې دوی هر ورځ یو نوی فرمان د نجونو لپاره د افغانو میرمنو لپاره صادروي دا کومه اسلامي توجیه نه لري، دا برعکس اسلام سره او فرهنګونو سره اوسني فرهنګونو سره په ټکر کې ده. زما په اند دغه د دوی داسې اول داسې دوی فرمان صادروي، دویم داسې دوی دغه د دې دلیل له عامو خلکو سره وګړو سره نه شریکوي چې موږ په کوم اساس دغه محدودیت راولو. دوی یوازې دا ټول مفکوره ټول فوکس یې په میرمنو داسې څنګه میرمنې له ټولنې لرې کړي یا هم څنګه میرمنې د میرمنو فعالیتونه په ټولنو کې د افغانستان په ټولنه کې راکم کړي. په دې کې په دې شلو کلو کې د افغانستان میرمنو ډېر پرمختګ کړی په هر برخه کې. دوی دغه پرمختګ ځان ته یو خطر بلي، فکر کوي چې دغه میرمنې یا د افغانستان ښځینه ټولنه پرمختګ وکړي دا به موږ ته خطرناک وي. خو دوی د اسلامي ارزښتونو ته نه ګوري چې په اسلام کې مثلا څه راغلي، یا هم په دیني لحاظ نه وګورو. په اسلام کې خو د ښځې د تحصیل لپاره هیڅ نوه مشکل نشته ده، مګر داسې دوی ولې داسې کوي؟ خو ما په نظر یوازنی لامل یې دا ده چې دوی له ښځو ویره لري چې شاید دوی موږ ته یو خطر وګرځي، د موږ حکومتدارۍ ته، د موږ دغه قدرت ته. دوی له خپل تیر نه دوی ډارېږي، په دې چې هغه تېره دوره طالبان دوی چې راغلي وو ډېرې ناخوالې وې، او اوس هم غواړي هماغه کارونه خو په بله طریقه مخته ویسي، او په دې طریقه غواړي ټولنه تر کنټرول لاندې ولري تر څو څوک ونیسي کولی غږ پورته کړي، که هغه نارینه وي که ښځینه وي.
ډېره زیاته مننه. بېرته به وشو میرمن ولی ته. میرمن ولی، دغه پریکړې چې طالبان یې کوي دا به د افغانو نجونو هغه لږې هیلې چې پاتې وي، هغه نجونو ته چې لږ امید پاتې و، دوی به څومره نور ناامیده کې د ژوند نه؟ او په دغه ټولنه کې په افغانستان کې له کلونو کلونو راهیسته چې افغانې ښځې له صحي ستونزو سره مخامخ وي، دا به نور څومره ناوړې اغیزې وکړي؟
د دې علاقه چې فکر کوم چې ډېر خطرناک معلومیږي، که څه هم دغه د انسټیټیوټونه فرزند چې په دې کې دغه شوز ولته درس وایي او دغه کادرونه دغه کېدل تربیه کېدل، دا فکر نه کوم چې د ټول وطن د تقاضا دغه کړی وای، تقاضا یې پوره کړی وای. خو په هر صورت دغه په اول قدم کې د شوز څخه دغه اولیه یا حقوق اخیستل په دغنی بشرمي او په دغنی دغه د ظلم او غبن د خراب ځای، خراب حالت د سوال ځای، دا باید د دوی څخه دغه سوال وسی. او په دوهم قدم کې چې دغه کڅه هم دغه کادرونه چې هلته تربیه کېدل یا دغه انسټیټیوټونو فارغین، بیا هم یعنی یو غنیمت و د صحي سکتور لپاره چې دوی په هغه سکتورونو کې کار او وظیفې اجرا کولی، بیا هم یو غنیمت و. او دا چې په هغه کې به څه عواقب ولري، دا ټول خلکو ته جوته ده چې په دغه به د دغه خلکو د فرضاً د ښځینه صحي کادرونو کمبودي به زموږ ستاسې په شفاخانو او په صحي سکتور کې ډېره شدیده او ډېره دغه وي واضح وي. دا د دې څخه سترګې نه دغه کېږي، د دغه حقیقت څخه سترګې نه پټېږي. مشتاسه نور، یعنی نور هم تور ورځي او تور شپه راته ګوري.
بېرته به هم بحث تر وګرځو. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې موږ سره محصله سیلې باران هم په خبرونه کې په د تلیفون پر لیک هغه هم را سره وصل شوې ده. میرمن اغلی باران خبرونه ته ښه راغلی، ته راته دا وایې چې چیرته وې په هغه ورځ چې تا کله دغه فرمان نه خبره شو، دغه خبر دی واورېده، او د خپل زده کړو په اړه کله راته وایې په کومه برخه کې د زده کړې کولې، او څنګه خبره شوې چې دغه فرمان صادر شوی؟
رمړی سلامونه تاسو ته، تاسو نورو میلمنو ته، قدرمنو میلمنو ته ډېر مننه. زه که رښتیا وایم، موږ یو ورځ مخکې مشتو سالي ویلې و چې تاسو به سباته انتیانی زموږ سباته انتیانو زه په هغه ورځ باندې تر ناوخته پورې درس مې وایو د شپې چې انټرنیټ مې خلاص کړو و گروپ کې د زموږ یو گروپ و په دې هغه کې د نجونو د سیمپ گروپ و په هغه کې استاد غږ پورته کړی و د پوهنتون استاد چې متاسفانه تاسو مرازه یې هغوی نه وویلې چې دغسې دولت یو امر کړی دی چې تاسې پوهنتون بند هغه ویلي ولو چې په هغه ورځ باندې چې موږ یوه ورځ مخته امتحان درلوده استاد موږ ته ویل چې سبا ته ستاسې امتحان د موږ شل فیصد امتحانونه شروع شوي اوس پرله پسې به موږ نور امتحانونه هم شروع کېدل بیا موږ
اغلی باران فکر کوم تاسو د انټرنیټ ستونزه لرئ زمونږ اغلی باران زمونږ تخنیکی همکار به کوشش وکړي چې د ټلیفون له لیکه تاسو ته زنګ ووهي ځکه فکر کوم په افغانستان کې د انټرنیټ ستونزه د مونږ ستاسو غږ نه لرو او مونږ غواړو چې ستاسو غږ ولرو ستاسو قصه او ستاسو د حال نه خبر شو نو زمونږ تخنیکی همکار به کوشش وکړي چې د ټلیفون له لارې تاسو سره اړیکه وتړي میرمن ولی بیرته هم تاسو ته راګرځم دغسې لکه څنګه چې اغلی باران وویلې دغسې په سلهاو په زرهاو نجونې په کور کېناستې د دغه فرمان په ترڅ کې د فرمان په ترڅ کې په کور کې کېناستې امیدونه یې خاورې شول په اوسني وضعیت کې افغانستان څومره صحي کارمندانو ته ضرورت لري فکر کوم د میرمن ولی اړیکه هم را سره پرې شوه ولوله جانې که ته زما غږ لرې کېدای شي دغه پوښتنې ته تاسو ځواب ورکړي مهرباني پوښتنه دا وه چې په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې د ښځینه برخو کې صحي کارکوونکو ته یا صحي پرسونال ته څومره ضرورت ده
د افغانستان اوسنۍ وضعیت ته په کتو چې څومره خلک له اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي او د پرمختګ له اړخ ته وګورو انجونې په کور دي یا هم دغه تعلیمي سکتور مکمله په کور ده نو دا طبیعي ده مثلا د افغانستان ډیری خلک بې سواده دي او په لرې پرتو سیمو کې لا هم کلینیک چې نشته دا ډیره لویه ضربه ده د یو هیواد لپاره چې تعلیمي سکتور مکمله له تعلیم نه له کاره منیسي دا د یو هیواد لپاره ډیره خطرناک هم تمامېدی سي چې په مرور د زمان څه بلکې ډیر نږدې به موږ له ډیرو لویو خطرونو سره مخامخ شو او ډیرو مشکلاتو سره به مخامخ شو د ډاکټر له کمښت سره د دوا له کمښت سره د نرس له کمښت سره که هغه بخصوص د ښځینه وو برخه کې په افغانستان کې دا سخته ده او دا خلاف د افغانستان د فرهنګونو ده چې یوه ښځه د نارینه ډاکټر ته ورسي معمولا ښځینه وو ډاکتران ته ډیره مراجعه کوي تر نارینه وو پورې او دا ډیره لویا ضایه ده د یو هیواد لپاره بخصوص د افغانستان اوسنۍ وضعیت ته په کتو
مننه ولوله جانې ته خپله په افغانستان کې د یوې ښځې په صفت کله چې صحي مرکزونو ته ځې او یا کله چې یوه ښځینه صحي ستونزه پیدا کوي نو څومره اړینه ده چې په هغه صحي مرکزونو کې ښځینه ډاکټران ښځینه کارکوونکي اوسېږي دا د رواني لحاظه څومره ښځینه مریضانو سره مرسته کوي
بل شاته زه خپله یو ښځه یم او زه یو ښځینه ډاکټر سره ځان راحت احساسوم تر دې چې زه یو نارینه ډاکټر ته ورسم ما سره وغواړم نه غواړم زړه کې مې ډاري زه څنګه یو نارینه ډاکټر ته مراجعه وکړم زه خپل دې لپاره چې یو په دیني لحاظ نه باید ورته وکتل شي مثلا هغه ماته محرم نه ده چې زه ته ورسم نو د همدې لپاره زه مجبور یم چې ښځینه ډاکټر ته مراجعه وکړم د خپل د مشکل د حل کېدلو لپاره یا بعضې ستونزې دي چې موږ ښځې نشي کولی چې نارینه ته یې بیان کړي نو له یوې ښځې ډاکټرې سره به یې ډېر ښه بیان کړي زه هغه څو ورځې مخکې یوې سیمې ته تللې وم د کار لپاره ډېره لرې پرته سیمه وه له ښاره وتلې وه نو ما له خپل همکار نه مې پوښتنه وکړه مل دا دوی کلینیک نه لري وایي د دوی کلینیک لري کله مې چې ما ولیده د دوی کلینیک یو زوړ د خرابه داسې وه لکه یې کنډوالۍ په شان وو نو فکر وکوي کله چې خزینه ډاکټر نه وي او یو خزه ماشومدار وي یا یو بل ستونزه ورته پیدا شي، په هغه لرې پرته سیمه کې به څنګه وسي کولی چې د کورنۍ خپل مریض تر شفخانې را ورسوي؟ یو خو د لارو خرابوالی ده چې لارې زښته زیاتې خرابې دي، بل د صحي سکتور نشتون ده چې ورځ په ورځ دغه مشکلات او نورو خلک دې ته مجبوره کېږي چې باید په کور کې نه که په همدې او که پاتې کېږي باید په کور کې نه، په دې چې هر څوک د خپلې کورنۍ ته اجازه نه ورکوي چې نارینه ډاکټر ته لاړ شي. دا په افغاني ټولنه کې ډېره لویه خبر ده.
ډېره مننه. فکر کوم میرمن ولی بیرته را سره وصل شوې ده. میرمن ولی، دغه فرمان په ترڅ کې فکر کوم میرمن ولی بیا هم را سره نشته ده. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې د افغانستان نه را سره یوه محصله او زده کړیاله فاطمه صافی چې په صحي برخه کې زده کړې کولې هغه را سره وصل ده. د دوی خبرې به واورو. فاطمه جان، خبرونه ته ډېره ښه راغلې. له تا به واورو چې څنګه له دغه فرمان نه خبره شوې او د خپل د وضعیت او حال نه راته وایې په هغه ورځ.
سلام تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. موږ چې کله په میډیا کې دا خبر واورید واقعا سره ډیر متاثر شو. بیا کله چې پانتون ته لاړو، د پانتون د مدیر لوري موږ ته وویل شو چې تاسو سردلنه نشي کولای چې پانتون ته راشي او تاسو زده کړې تر امر ساري پورې بندي دي. دا خبره زموږ په روح او روان باندې واقعا سره ډیره منفي اغیزه لرله، ځکه چې موږ ډیر زحمت ویستل او تر څو چې دې ځای ته راورسیږو. او موږ په دې ورځ باندې چې موږ پانتون ته تلو، زموږ د فاینل ازموینې هم پیلېدلې. موږ د درس لپاره ډیر زحمت استلیو تر څو چې لاسو امتحان ورکو. او کله چې مدیر لوري موږ ته دا خبره وکړه، موږ ډیر متاثر شلو، په ډیر خوشحالي سره بیت د کور په لوري راغلو.
فاطمه جان، اداره ته وایي چې څنګه دغه د طبي برخه کې زده کړې تا څنګه انتخاب کړلې؟ دا د شوق انتخاب کړې که په دا وروستیو کې د بندیزونو له امله تا ته همدا یوازینی چانس پاتې و چې تا غوښته په دغه برخه کې لکه ډیر نور نجونو چې خپلې کیسې موږ ته کړې دي، تا هم غوښته چې په دغه برخه کې درس ووایې؟
کله چې زه مکتب دوره کې وم، ما غوښتل چې زه پیلوټه شم او په نظامي برخه کې خپل زده کړې وکم. کله چې جمهوریت نظام راوپرځېد او پر ځای اسلامي امارات واک ته ورسېد، وروسته د هغې نجونو اجازه نه لرله چې په نظامي برخه کې زده کړې وکړي. نو وروسته د هغې ما د ټولنې د ستونزو په کتو سره
په ډیر تاسف سره چې د فاطمه جانې خبرې قطع شولې. په افغانستان کې د انټرنیټ او د برق د ستونزو له امله فکر کوم زموږ قدرمنې میلمنې اړیکې زموږ سره قطع کیږي، خو تخنیکی همکار به بیا هم کوشش وکړي چې دوی سره اړیکه وساتي او د دوی قصې او د دوی وضعیت به موږ ترې راواخلو او تاسو به هم واوري. بیرته هم ورزو. فکر کوم میرمن ادا افغان را سره د خزینه برخو کې فعاله ژورنالیست او فعاله ادا افغان را سره ده. میرمن افغان، خبرونه ته تم خرغلی. دغه فرمان پاړه تاسو به خبري اوریدلې د فاطمه جان او دغه سیورته نور ډیر انجونې ناهیلی شوې دي. د یوې افغانې خزې په صفت تاسو څنګه ارزوي د خزو په برخه کې به دا ناهیلی تر څومره وخت نور دوام کوي؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او د نننی پروګرام ټولو اوریدونکو ته. په لومړی ځل فایل کې زه غواړم دا ووایم چې دا امر چې فکر کوم یو دوه ورځې مخکې به د طالبان لخوا صادر شوی وي، دا امر نه یوازې د انسټیټیوټونو طبي درس زده کوونکو ته، بلکې د افغانستان ټولو میرمنو لپاره کدوی سوادار دي او کدوی لزده کنه بی برخی دي، دوی ټولو ته دا ډیر دردون کوي امر وو. ځکه دا طبي بخش داسې یو بخش دی چې نه یوازې د یو قشر لپاره، چې البته هغوی طبي بخش کې زده کړې کوي، هغوی لپاره دا مسله دردون کوي ده، بلکې دا موږ ټولو لپاره، ځکه چې موږ مهمه بخش چې د ښځو لپاره مسایي ولادي بخش ده او ولادتونه دي، بل دینه به البته دا خزینه د دې چې د خځو ډاکټرانو څنګه کې ورشي او خپل ولادت وکړي دوی ناګوزیر دي باید نارینه او ډاکټرانو څنګه لاړ شي. دا طالب صاحبانو باندې زه غږ کوم چې تاسو خپل میرمنې ته اجازه ورکوي چې خپل ولادت د نارینه او ډاکټرانو ترخوا وشي او که خزینه. زه واقعا په تیرو خپرونو کې ما په بیلابیل موضوعاتو بحث کوو، دا یوازې د مکتبونو بندیزونه چې پر ښځو باندې ول د دوی په اړه ما بحث کوو، خو نن زه خپله یعنی ډیره زیاته خوا مې باده ده چې دا زموږ په وطن کې څه حال روان دی. له دې نه هم بدتر امرونه به صادر شي. بله ورځ به موږ ته ووایي چې تاسو له کورونو نه مه وځئ. نو زه یعنی د یوې خبریالې په توګه چې فعلا څلور کاله کېږي له وخت نه چې طالبان حاکم شوي دي، زه دنده نه لرمه، خو له کور نه بعضې خپل رسنۍ سره چې په ولایاتو کې وه زه نشم کولی نوم یې واخلم ځکه بعضې مشکلات ستونزې دي امنیتي، هغوی سره زه لرې نه همکاري لرمه اوس هم، ځکه چې دا زما یو علایق و چې زه باید په رسنیو کې کار وکړم، خو متاسفانه زه فعلا له خپلې دندې نه هم بې برخې پاتې یم. خو دا چې دا په سوشل میډیا کې دا خبر لومړی ځل ما واورېده چې د انسټیټیوټونو او طبي بخش زده کړو بندول د ښځو پر مخ، دا ډېر دردونکی امر و چې د دوی له طرف نه صادره شو. او موږ او تاسو افغانان یو، موږ او تاسو په نړۍ کې د غیرت په نوم یو بیلګه یو، خو زه نننۍ غیرت چې ګورم نه په سړیو کې، تر سړیو ښه په ښځو کې لیدلی شم. هغوی لاریونونه وکړل تر څو چې کولی وشو ښځه یو ضعیف قشر دی په افغانستان کې، البته د طالبانو له نظر نه، او دوی څه کولی شي؟ نه سلاح لري، نه ټوپک لري، او نه هم له کور نه چې ووتله که په تظاهراتو کې ګډون وکړه بس له همغه تظاهراتونه غایبه کیږي، کورنۍ یې په تشویش کیږي. زه ما څو ځلې وغوښتل چې زه کولی وشم له دوی سره مثلا د طالبانو مشرانو سره ما وغوښتل چې زه یو ناسته ولرم او دوی نه وپوښتم چې تاسو دومره چې وایي مونږ د دین رهبران یو چې مونږ دین غواړو چې په افغانستان کې پیاده کړو، نو تاسو ته ما ویل چې تاسو ته دا غوښتل غواړم چې د قرآن کریم په کوم ځای کې راغلی چې ښځه د زده کړې ونه کړي، یوازې نارینه ته د زده کړې واوسېږي.
ډېره مننه میرمن افغان، بېرته به هم ستاسو خبرو ته راوګرځو. کور ودان په موضوع به بیا هم بحث وکړو. فاطمه جانه او سیلی باران را سره چې دواړه په افغانستان کې په طبي برخه کې زده کړې کولې، دا دواړه را سره خبرونه کې وصل شوې دي. فاطمه جانه او سیلی جانه بیا هم ښه راغلی د تاسو دواړو خبرې مخکې قطع شوې. هیله ده چې په خبرونه کې تر پایه را سره اوسېږي. فاطمه جانه که خپلو خبرو ته وغواړې ادامه ورکړې نو مهرباني.
کله چې زه مکتب زورتلومه ما غوښتل چې زه نظامي برخه کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړم، ما غوښتل چې پیلوټه شم، خپل هېواد ته خدمت وکړم. کله چې جمهوریت نظام وپرځېدو، پر ځای اسلامي امارات واک ته ورسېدو، انجونو نه شو کولای چې ملکي برخه کې خپل زده کړې وکړي. وروسته د هغې د ټولنې ستونزو په کتو سره، او دا چې په ټولنه کې ښځینه ډاکټرانې مخ په د کمښت سره مخ دي، او د مور او ماشوم مړینه هم مخ په زیاتېدو ده. وروسته د هغې ما دا پلان ونیول چې زه دې فیلډ ته راشم او په هی برخه کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړم، او غوښتل مې چې غواړم چې یو ډاکټره شم، خپل ټولنې ته خدمت وکړم.
مننه فاطمه جان، بیا به هم ستا خبرو ته راوګرځو. سیلی جان، ته راته ووایه چې کله د دغه خبر واورېده او کله چې تا غوښته بیرته لاړه شي او امتحان ورکې، تا درس هم ورته ویلی و، د دغه خبر په اورېدو څومره ناهیلی شوې؟ وضعیت دې څنګه و؟ او د نورو ملګرو همصنفیانو او ټولګیوالو وضعیت دې څنګه و؟ که دغه حالت نه راته ووایه.
مننه تاسو نه. زموږ کله چې مې واورېده سي یو په ګروپ کې خبر پورته کړو ستاسې پوهنتون تړل شوی د ساسو امتحان با پا حمل که خستل که جنور مرازه بیا پا نور میڈیا که پسی پورت سولو پسی پا فیسبوک که خلگو پورت کرلو پسی پانتونون ترال سوی دی نو واکیانم دالت دیر دردون که دا کلسی اوچو که اخپل آینده ووینی سی بله هیس لار نلاری و طول ارمانون دی او رنگارا توی سی نو آغا علت دیر دردون که ده ولی ما کرشتی او آیم و میشارن سیده سرنگه او حالت ده سی پومش بانده ده نو بیا ما دیزده که لپاره که کتو ایم دیر ستونزی مگاله لی دی
دخپلو ستونزو رات وایا سیلی جانه ده ستونزو ده رات وایا او ده هیلو ده رات وایا چه هیلی ده در لودال افغانستان ده پاره خصوصا ده خزینه و برخو ده پاره چه تا گوخته پا هم ده برخه که درس وایا کامخ دیلی دلی و پا 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 مسیحی برخه که ستونزو دیلی دلی وی چه تا هم گوخته چه پا ده برخه که درس وایا لده گونه رات قصه او که
ما اصلا سی کلمو مکتب که وامسی مکتب می بانسو بیا لغه ورست پانتونون اصلا ما مکتب دوره که غشتال سیز ادبیات وای ما مال ادبیات سر علاقه درلوده بیا غ خنور هر څه وترل سول کلسی تیر کال تیبی بخشون خلاص سول بیا ما امتحان ورکول دغه قابلیتګی هغه کی څورشتي خلاص ویلې قابلیتګی هغه مې وشول سپدی کی مشکوله ایسوسی به طولانی تا خدمت و یو سو که ولی اصلا زمار من داو لسی که دست با مجا ار جای تلیلن و یو سوالگر با مشتوال ار ولن و اغای بانی با مجا دستی یو کس مدیری دوسی بل جواب با مشتنا درلو دو مجا امیشا با چیچ سر پیدی ری دولو نو ایس با مجا و نمجا که ولی سوسی سر کومک و یا مجا متعلمین ولن نو هغه به هم مشتدره ده نو دغه حالت څه ډېره ځوروله ما واقعن هم غوښتل سي زه یو ورځې له دې لارې وکولی سم سي دغو غریبانو ته یو څه وکړم د هغوی لپاره یو څه وکړم دا زما په زړه کې غټ ارمان زه به انشاءالله یو ورځ د دغو لپاره یو څه له همدې لارې نه کوم او بیا وروسته چې پوهنتون مې شروع کړو نو په هغه وخت کې بیا ما سره د دا یو داسې برخه شو سي د انسان له ماشومانو له دغو سره بیا د انسان فکر تغیر کوي بیا د ښځو د ماشومانو د دغه غمونو ما کوښښ کوه سي انشاءالله یو ورځ د داسې قابله واوسم یا داسې یو طبي بخش کې یا ډاکتره واوسم سي د دغو ژوند وژغورم او زموږ په وطن کې یو ښه کس د دغو په ګټه باندې تمام سو نو دا زما ارمان ولو نو هغه یو رنګ ونړی د لورو ورڅ سیمه ور ودل سي دا بنسا وای د نو هرڅه ونړی د نورې د خفغان ځای ول بيخي و مې سره نه یوازې ما خپل کې خور مې هم ور سره غم مام سیم پی ول هغه مو جړل شپې خو مې مرته و نه ول سبا یې مې مرته و ول مور مې هم ډیر وژل نو بس ډیر خپاس ولن بیا سبایی پانتون تاورالو بیا هم زلوم طاقت نکاو یو وزر بیا هم مالوار سو بگورو سی شاید دا دروغو سی یا چنگ خو کچه هم اتکات بونو خو بیا سبایی پانتون تاورالو مال تا پانتون تخی مجنور پریشولو اللاری ناغدی پانتون پا دروازه کی نگهبان ویل سی اجازه نلارو یا تاسی کولای سی سی ولار سی پانتونو نبسته سیدی نو سیاره یو براتلی نم دست بنا هیلی بیرتتلی بیا ما غل تا بیا ما غا تکرارو کم سیش بیا ما واری دلو بیا غا تکرارو ما غا خفکن
منه نسیلی جان بیرت هم تا تراغرزم فاطمه جان پا غا ورست چی کلا تاسو بیرتتلی خبرم وی چی انستیتوتون دا انجونو پرمخ بند شویدی بیا هم دیر انجون دا اعتراض پا توگ ورغلی و ای حال تا مو دا طالب چارواک و ها چا چی تاسو تا بیره چی نوری جازانه لاری چی داخل تلاشی پختنمو وکرل چی ول لاتی صدای کوم دلیل باندې تاسو باندې داز دکړې باندې کړې دي او څوک و چې تاسو ته جواب درکې
کله چې
من پانتون دروازې تر مخه ورسیدلو، هلته د طالب چارواکي امر بالمعروف کسان او د استخباراتو کسان ولاړو. مونږ سره یعنی په یو حساب خرابوي وکړه، مونږ ته ډاډګرن راکړه چې تاسو د هیواد ځوان نسل یاستئ، تاسو د افغانستان راتلونکی یاستئ، خپلې هیلې د لاسه مه ورکوئ. او وی ویل چې دا هغه څه دي چې زموږ د توان او د وس څخه پورته دي، او د امیر المؤمنین څخه مونږ ته امر شوی دی چې باید داسې هیڅ زده کړې چې نیمه عالي قابلګي پورتیز دندان او نرسنګ برخه ده باید وتړل شي. مونږ ته ډاډګرن هم راکړله، او مونږ ته یې وویل چې تاسو یعنی الله ته امید ولرئ چې انشاءالله دعاګانې وکړئ چې دا پونځي بېرته خلاص شي، او تاسو خپل زده کړو ته ادامه ورکړئ، خپل د راتلونکي او هیواد لپاره یو څه وکړئ.
مننه مېرمن ولی، تاسو ته راګرځم، څنګه چې طالبانو په 2020 کال کې کله چې دوی نوی بیا د افغانستان واک ترلاسه کړ، د مکتبونو دروازې د شپږم ټولګي نه پورته پنجونو باندې کړې، او دغې نه وروسته په 2022 کال کې دوی د پوهنتونونو د لوړو زده کړو موسسو دروازې په دنجونو پر مخ وتړلې، او بیا یې تیر کال اجازه ورکړه چې نجونې دغه صحي یا طبي برخه کې زده کړې کولای شي، او درې ورځې مخکې دوی بیا فرمان صادر کړه چې دا انسټیټیوټونه یا دغه یو برخه چې دوی فعال کړي و دغه هم د نجونو پر مخ وتړلې. تاسو څه فکر کوئ، کلونه کلونه کله چې دوی نه فکر سوال کوي چې ولې دوی وایي چې مونږ په کار کوو، مونږ ورته ګورو، مونږ به بیرته پرانیزو، دوی دا وادي دوی دا خبرې نور څومره د اعتبار وړ دي؟
د دوی دغه فرامین دغه خبرې په دغه دلایل چې دوی د اکاډمیک دغه لکه پوهنتون او مکتب دا تړي اصلا هیڅ وخت اعتبار نه دی درلودلی. دا صرف دوی د ځان د خطایشتو او د ملت د خطایشتلو دپاره دغه یو نوم بل نوم ورکړی دي، خو هیڅ کله دوی په اول سر هم په پیدله چې دغه صرف یو محض درواغ دي، بل هیڅ شی نه دي. دوی په اول ورځ په پیدله چې مکتبونو دي بیا نه خلاصوي، بعضو انا سوري د دې د رسنیو د طریقې دغه ډېر په ځغرد اعلان کړی چې په قسم خورم سره چې بیا د مکتبونو د پوهنتونونو او داسې انسټیټیوټونو دروازې به د شوزو پر مخ نه خلاصېږي په هیڅ وجه. مګر په دا لوړه کچه کې دوی دغه منافقت زده کړی دي، فرضاً د نړیوال سیاست څخه چې یو کار چې کوي یو مثبت نوم یا بل مثبت نوم ورکي، بیا در هغه نامه لاندې دوی خلک غولوي، دوی خپل ځان غولوي، دوی ملت غولوي، دوی د ملت په سترګو کې خاورې ورشندي، دوی د ښځو پر حقوقو باندې په زغرده په سپینسترګي او په ډېر شنه شکل سره دغه کوي، يرغل کوي د ښځو د حقوقو، يرغمل دي او بس، او د ملت د يرغمل نیولو حالت دي او بس. دا فکر کوم چې دغه صحیح انسټیټیوټونو د تړلو په دغه کې په پروسه کې حتی هیڅ دلیل هم نه وایي، صرف د یو فرمان او د یو عدد نومې واخستي، او د امیر المؤمنین دغه سی یو نامعلومه منبع و دغه دغه خلکو ته په لاس ورکړل چې هغه نه خلکو ته معلومیږي، نه خلکو لیدلې دي، نه خلک پیژني. ډېر امکان دا ست چې فازن یو پاکستانی کرنل تر دغه نامه لاندې په یو ځای کې ناشتي، حتی نه په کندهار کې وي، نه په پکتیا کې وي، او نه په بل د افغانستان په ولایت کې. دغه ځای څخه صرف دوی دغه فرامین صادریږي په انلاین شکل، او دوی په ډېر بشرمانه شکل زموږ تاسو پر ملت، زموږ تاسو پر نوی نسل، دغه دوی نوی نسل، نوی ارمانونه او انرژي په دغه شکل دوی د منځ وړي. دا ډېر یو خاینانه، یو ډېر بیخی یعنی زه خپل اصلا لغتونه نه ورته لرم، خو خبره دغه هم ده چې کوم تاسو دوی ته ډېر فجیع او خراب لغتونه استعمال هم کو، زموږ تاسو هدف لاسته نه راځي، خو خبره دغه ده چې باید هغه هدف ته موږ تاسو کار وکړو، او دغه کو هغه هدف ته کار وکړو، او خپل کار مخته بوزو. دا چې دوی نن یو فرمان صادرې، بیا بل فرمان صادرې، دریو نامه لاندې او دربل نامه لاندې، دوی صرف زموږ تاسو وخت ځای کې حقونه مخري، او خپل تورې دورې ته ادامه ورکوي چې ان شاء الله به دا یو د اخیرو اوامرو څخه فرامینو څخه چې دوی صادر کړی دي.
مننه مېرمن ولی، دغه فرمان د ښځو په برخه کې تاسو فکر کوي وروستی فرمان به وي، او که دغه لړۍ ادامه ومومي د ښځو په برخه کې به دوی نور څه بندیزونه، نور څه پاتې دي ښځو ته چې دوی به نور پر بندیز ولګي؟
د دوی دغه د سیاستونو ته سړی ګوري، زه فکر کوم چې دغه اوس دوی د سل فرمانه د ښځو د نور محدودیتونو لپاره نور هم لري، او شاید صادره هم کی او په ډیر به شرمانه شکل صادروي او دغه رقم په شته ساته کې خلک کښنول دي چې په رسنیو په د خلکو په دغه کې په مشتمګانو کې ناشتي دغه فرامینو څخه دفاع کوي. زه فکر کوم چې دوی نو بیخي ډیر فرمانونه دغه اوس نور هم ډیر فرمانونه لري دغه چې فرضاً فکر کوم چې داسې فرمان هم حتی امکان ورسره شته چې صادره کړي چې د ښځو د تنفس کول دغه دي او رات دي دا باید ونه کړي. دغه زه فکر کوم چې دا د دوی څخه ډیر بلې نه وي دغه خبره چې دغه کې دغه فرمان چې صادره کړي دوی یعنی و ښځو ته دوغنی یو بشرمانه یو تهجوري یو خراب یو غیر انساني سیاستونه لري چې اصلا تصور وړ نه دي.
مننه مېرمن ولی مننه بیرته را ګرځم ته ته اغلی دیقان په دغه فرمان نه وروسته ډیر نړیوالو بنسټونو هم خپل اعتراضونه د ویلې دي دغه فرمان پر وړاندې د فرمان یغندلې دی د افغان خزو په مقابل کې. آیا د نړیوالو لخوا تنا غندنه به بسنه وکي د خزو په برخه کې یا نور څه هم په کار دي؟
نه نړیوالو دا څلور کلو کې دوی غندي دي دوی دغه محدودیتونه چې کومه په خزو پر وړاندې صادروي دوی په لای صرف وایي چې منګه دغه امر غندو مګر تر اوسه پورې دوی دا خبر په دین نه افغانستان کې او په اوسني حکومت باندې هیڅ نو تاثیر نه لري او پر راتلونکي کې به هم نه لري.
افغان میرمن په دغه وضعیت کې په وسینی حالت کې لنړیوالو څه غواړي باید څه وشي د افغان خزو د پاره د غندنو ترڅنګ د غندنو نه هاخواته د افغان خزو په تړاو د دغه فرمانونو په تړاو نور باید څه وکړي نړیوال؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویلې د افغانستان د خزو لپاره چې هر څومره اعتراض وسی په نړیواله کچه باندې او یوازې د خبرو له لارې وي دا هیڅ نوه ګټه نه لري هیڅ نوه تغییرات د افغان ښځو په ژوند کې نه راولي د افغانستان د خلکو په ژوند کې نه راولي. او زما په نظر نړیوال باید بیلابیل نور ډېرې لارې لري او ډېر مختلف لارې دي چې باید دوی ترې استفاده وکړي که دوی وغواړي چې افغانستان دغه وضعیت ته وژغوري او د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي باید نورې لارې هم شته چې دوی استفاده کړي او دوی د بخصوص د بشري حقونو لپاره بخصوص د افغانو ښځو لپاره یا د افغانو ماشومانو لپاره د افغانو نجونو لپاره ډېرې لارې دي چې دوی وسی کولی شي داسې یو مثبت په دې غندنې یا هم دغه نکوهش هیڅ نوه ګټه په دې څلور کلو کې د افغانستان د ښځو په ژوند کې هیڅ نوه تغییرات نه دي راوستي زما په نظر د دې حل لاره دا ده چې دغه چارواکي او دوی سره د تعامل ترڅنګ باید خبرې وکړي او دوی ته د دې ارزښتونو ورزده کړي چې مثلا افغانستان یا هم په ټولنه کې په عمومي توګه د ښځې
مننه اغلی دیقان ډېره زیاته مننه د خپرونې وروستۍ شیبې دي نورو مېلمنو ته به ورشو. مېرمن افغان په وروستیو شیبو کې تاسو هم راته ووایئ آیا دغه افغان نجونې دغه محصلینې او افغان مېرمنې به یو څو ورځې نور هم اعتراضونه وکړي غږ به پورته کړي او لکه څنګه چې د مکتبونو په د فرمان پر وړاندې او د پوهنتونونو پر وړاندې هم دوی څو ورځې غږ پورته کړو بېرته غږ یې بند شو په خاموش شو څوک تر څنګ نه درید آیا د دغه فرمان پر وړاندې به هم دغه ګونه دوه درې ورځې په تیریدو سره هر څه بیرته خاموش شي او ټول به دا ومني؟
بله څنګه چې تاسو وویلې لکه څنګه چې ابتدایي درسونه له ابتدایي نه نیولې تر پوهنتونونو پورې د ښځو پر مخ د څلور کاله شو کابو څلور کاله شو چې تړلې دي دا هم ښځو اعتراضونه وکړل نجونې اعتراضونه وکړل د اعتراضو په مقابل کې دوی نادرکه شول په حتی داسې موږ راپورونه لرو چې داسې نجونې چې تر اوسه هم لا درکې دي او د هغوی کورنۍ که غږ پورته کړي نو هغوی تهدید کېږي او د هغه له ډار نه نشي کولی چې هغوی خپل غږ پورته کړي نو د دې لپاره زه فکر نه کوم چې دا هم کوم ځای ونیسي ځکه چې امر چې امیرالمؤمنین صادر کړی ده د دوی په وینا هغه امر تر څو چې بیرته امیرالمؤمنین دوام فرمان صادر نکړي هیڅوک نشي کولای د هغه په د فرمان په مقابل کې ودرېږي، ځکه چې موږ او تاسو دا ولیدل په خپلو سر سترګو مو ولیدل چې ښځینه او انجونو ډېر تظاهرات وکړل، ډېر لاریونونه یې وکړل، خو کومه ښه پایله یې پای نه درلوده، کومو نتیجې ته ونه رسېدل. هغوی نو ځینو چې لاریونونه هم نه وکړي، هغوی د کورنیو له خوا ته نه البته ورته ویل شول چې تاسو دا کار ونه کړئ، ځکه چې د هغوی په سرنوشت به تاسو هم دوچاره شي. د هغې دپاره زه فکر نه کوم چې دا به کوم څو چې امیرالمؤمنین خپل فرمان ته تغییر ورنه کړي هیڅوک نشي کولای چې د هغه پر وړاندې ودرېږي او د هغه فرمان ته بدلون ورکړي.
ډیره مننه د خبرونې وروستۍ شیبې دی سیلی او فاطمه جان دواړه را سره دی. مونږ د زړه له کومې دوی ته غواړو چې د زده کړو دروازې د دوی پر مخ بیرته پرانستل شي، مونږ هیله هم دا ده. خو تاسو په وروستۍ یو شیبو کې فاطمه جان تر ته وایې چې هیله د څه ده او غوښتنه د څه ده، د دې نو وروسته پلان د څه ده، څه غواړي وکړي؟
زمونږ مورسته هیله وختنه د حکومت څخه دا ده چې ژر تر ژره په خپل پریکړو کې بدلون راولي او د سر باندې غور وکړي، د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې د انجونو پر مخ خلاصې کړي او ښځو ته د کار اجازه ورکړي، تر څو موږ هم وکولای شو د خپل د هیواد د ښیرازۍ او آبادۍ کې برخه واخلو. او زما هیله هم دا ده چې زه په راتلونکي کې وکولای شم خپلې زده کړې وکړم، یو ډاکټره شم، خپلې ټولنې او هیواد لپاره د خدمت جوګه شم.
ډیره مننه سیلی جان، تا ته هم را ګرځمه. ته راته ووایه په وروستیو یو شیبو کې غوښتنه د څه ده د طالبانو د حکومت نه د نړیوالو نه، که غواړي یو څه ووایه مهرباني.
زما غوښتنه دا ده چې زموږ پوهنتون د بیرته خلاص کړي، خپله پرېکړه د بیرته واخلي، چې تر څو موږ وکولای شو چې خپلې ټولنې ته کار وکړو، خپل ځان ته کار وکړو. او نړیوالو نه مې هم همدا توقع ده چې په حکومت باندې د فشار راولي سي، تر څو د زموږ پوهنتونونه بیرته خلاص کړي او موږ وکولای شو خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
ډیره مننه مېرمن ولید، خبرونې په وروستۍ یو شیبو کې په لاندو تاسو نه اوروسي، تاسو څه فکر کوئ څنګه مو چې د دوه زکریالانو د دوی خبرې هم واورید، د دوی هیله مو واورېدلې، افغان انجونو ته په دغه وخت کې څومره څه په کار دي، څه وکړي د لپاره چې ځان ته توجه وکړي او هغه خپل وضعیت ښه وساتي، باید څه وکړي سره؟
زما د دغه دوه زده کړیالانو پر حالت او ټوله هغه نجونې چې د شپږم ټولګي څخه لوړ د دغه درو کالو رئیسې د دغه فرمان قربانیان دي، د دوی حالت په ماته خپله شخصا زړه ګوژنوونکی دی. زه د دوی پر سنونو باندې خپل اولادونه لرم، هغوی چې زه ګورم زه یې سره مقایسه کوم، نو واقعا موږ ته د لیرې فاصلې څخه زړه ګوژنوونکی حالت دی. خو زه دا چې زه دوی ته څه ووایم، زه د دوی څخه د ابد لپاره مدیونه په دې یم چې په څلور څلوېښت کاله جنګ کې زموږ ښځې په هر عرصه کې په هر شکل قرباني ورکړې ده. څلور څلوېښت کاله وروسته د جنګ څخه زموږ نوی نسل بیا هم آماده دی چې د ځان د شیګڼې لپاره، د وطن د شیګڼې لپاره، د خلکو د شیګڼې لپاره حاضر شي، تحصیل وکړي، کار وکړي، ژوند ته ادامه ورکوي. دغه مثبته انرژي چې لږ په وطن کې کپاته هم ده، د ښځو د برکته پاته ده تر اوسه پورې. زما پیغام زه دوی ته پیغام لرم، د دوی حالت، د دوی مورال، د دوی د ژوند غوښتنه یا د ژوند لپاره انرژي دومره ده چې زه د دوی څخه الهام اخلم. زما اصلا خبره او دغه ودغه چارواکو ته ده چې دوی په هر فرمان چې صدرې دوی وزانته پمځکه کې نور هم جوور کاند کیندي، او دوی ول تاریخ وه هغه کاندي تول ویږي د خیر سره چې بیا به نوم به څوک په نومو کې نه اخلي، او د ابدان ابدا شرمندگی او تاریکی به ودی تور پاتوي. مننه
ډیره زیاته مننه له قدرمنو میلمنو، هر یو میرمن غلی ولی او غلی ولولاد دهقان ادا افغان، او همدارس له دوه محصلینو میرمن فاطمه صافی او سیلی باران، ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې په بحث کې را سره ګډون وکړ، خپل د زړه خواله را سره وکړ. کور مو ودان چې زموږ بلنه مو ومننه. تاسو د ازادي رادیو لارې د نور بس د خبرونه اوریدل، زموږ خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. علام ملشه Thank you.
لورونه تر کلو کلو بخیجی زما لشیده د شهیدو د کلونو فریادونه تو چی شبا د پښتو وی زبا یما هبن کری پښتان زما لالونه تو چی شبا د پښتو وی زبا یما هبن کری پښتان زما لالونه جب آد پر تو ویز بیا فخر کلی پگور کی اومی نلی گل دبدو سپتونا دهرمان پلمبو اسوام تیتن شوام اومی نکرل مغرورانو تاؤزرونا چی زاڑ کی اسی شوی بول اوچ دا ماتلل مات حق دورو زنزیرونا کہا تو پلکنا بڑی پما وکڑی ماجی تڑی دی
دار کوله او افسوس سیاد نه وات کل و درونه
ما اسمان دا آزادی تلار استلا خو خونیش کاری می مات کل و درونه هر خواتی دو پاپ تم لارم فرشی وی و دی بولان دی دامونا لاس می جس کر ندر مند سر ساتو تا هر یو بیت می ده محروم ده زرگی خونه دیر وکری بزمال مرگ ما پشه ایر باندی وای ایرا دونا شایی دینی پا دی پوشی چی پا فلمی دالی مانو لگولی و مهرونا تو چی جبا دا پشتو وی زبایا ماهر بنکری پشتان زمالا دونا